آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غونډه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له ننګرهار او کندهار څخه دوه ادبي راپورونه چمتو کړي. په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مو له ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظرې چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و وقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو
په زرپانه کې بل لنډه کیسه نتکی واوري.
چاودی چاودی ګوتی پسرو اننګورا کش کړی د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوکو ځای ونیو.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ.
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیري لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږې محبوبې څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی. ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې یوازې 100 افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغه خسته. په پیل کې له فرشتې مرسل څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بهاري پونوم د انزورګر یا سارونندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري په ملي نګارستان کې د بهاري د انزورګر یا سارونندارتون پرانست. په دې نندارتون کې د یو شمیر مشرانو په ګډون د ځوانو هنرمندانو د انزورګرۍ، خطاطۍ، رسامۍ او د میناتورۍ یا سارنندارې ته وړاندې شوې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د دې ترڅنګ چې دغه نندارتون د هنرمندانو کړنې وستایلې زیاته کړه چې هنرمندان باید لا زیاتې هڅې وکړي چې په ځان ډډه ولګوي او که چیرې په ځان ډډه ونه لګوي پرمختګ او ترقی نه کوي. پوهان باوري ټینګار وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرمندانو په خدمت کې دی او د نندارتونونو په جوړولو کې له هغوی سره همکاري کوي. د نندارتون د پرانیستلو په بهیر کې د ملي تیاتر د هنرمندانو لخوا تمثیلي پارچې او د موسیقي د روزنې ریاست د هنرمندانو په واسطه د موسیقي پارچې او سندرې اجرا شوې. په بهرني هیوادونو کې افغان فرهنګي تشیل ستونزو سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي او اداري چارو رئیسانو سره په کتنه کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان فرهنګي اتشو ستونزې دي وڅېړل شي او د حال په مخابل بهرنیو چارو وزارت سره په شریکه اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاسی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د حل کولو او هغوی ته د یو لړ اسانتیاو د برابرولو او په بهرنیو هیوادونو کې د کوربه هیوادونو په موافقه د افغانستان د یو شمیر سفارتونو په چوکاټ کې د فرهنګي اتشو د بستونو د جوړولو په باب هڅې پیل کړي دي. دغه راز په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې ترڅنګ د په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د لرې کولو په خاطر د فرهنګي اتشو د بودیجې د تامینولو په خاطر د بهرنیو چارو وزارت په همغږۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د مالی وزارت ته یو وړاندیز وړاندې شي. تیره پنجشنبه د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه. په یادې میلې او مشاعرې کې چې د هیواد له بېلابېلو ولایتو ورته لیکوالان او شاعران راغلي وو په کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه ویل. د ننګرهار والی ګلاب منګل د یادې دودیزې میلې او مشاعرې د ارزښت سربیره شاعران د سولې او امن لپاره د شعرونو لیکلو ته راوبلل او زیاته کړه چې شاعر د ټولنې د فکر سمونکی دی. په ټولنیزو او علمي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د نارنج ګل دودیز میله او مشاعره اوږد تاریخ لري، چې دغه میلې او مشاعرې نه په تقلید د هیواد په یو شمېر نورو ولایتو کې هم دا ډول مشاعرې جوړې شوې دي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د نوي کال پر رسیدا سره یو مشاعره جوړه شوې و. په دغه لویه پسرلنۍ مشاعره کې د کندهار ترڅنګ د هیواد د 12 بیلابیلو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په غونډه کې د وینا او شعرونو ډیره برخه د سولې پر ارزښت او اړتیا ورټوله وه. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی دغې غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
دلته له جګړې دردیدلي خلک د سولې لپاره د پسرلي تازګي او ښکلاوي پر نیک پال نیسي.
د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، د خوشرنګو په څیرو کې پسرلی، لکه وی چې پسپېدو کې پسرلی، په مستۍ کې ځان راچوي لغرو.
دغه لوی غونډه او پسرلنۍ مشاعره چې د کندهار ښار څخه لیري په پنجبای ولسوالۍ کې جوړ شوی و، د هیواد د 12 ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرنګیانو ګډون کړی وو. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دي او هغه همیشه دلته توپک او سلاط لاس کړی دي، دا اوس هم یوازنی هیله ده چې راشي د مذاکراتو د لارې، د خبرو د لارې څخه د خپل کشالۍ ته د حل لارې پیدا کړي.
یوه تشه چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د ښار او ولسوالیو یا کلیو ترمنځ فاصله ده. دغه فاصلې زموږ په ټولنه کې خورا ډېرې ستونزې زېږولې دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالیو څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالیو کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیلي برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډېره برخه د جنگونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس به څوک جنډې کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس به څوک جنډې کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی، لال زار په وینو سور دی.
ته له هوسایې ستړی، زه هم له ستړیا ستړی، ته هم وایه زه هم وایم، څوک به وي تر ما ستړی.
دل توس غمونه دی خوشک لیکی نشکاری، شکل گلابونه او ریدک لیکی نشکاری.
د غونډه او مشاعری ورستی برخه موسیقي ته ځانګړي سوی و چې د کندهار محلي سندرغاړو د شپې تر ناوخته د مینې او سولې په اړه سندرې وویلې.
لیکوال، څېړونکی او شاعر استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره میاشت ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ وکوچېد او په میراث کې لسلو زیات تخلیقي او تحقیقي آثار پرېښودل، په ننګرهار کې د ټولنیز پرمختګ ټولنې یاد غونډه جوړه کړې. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشل څانګې خبریال باز محمد عابد غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
د لیکوال، شاعر، څېړونکي او ژباړن استاد عبدالله بختانی خدمتگار په یاد دا غونډه د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو پکې د ارواښاد بختانی په ادبي او فرهنګي خدمتونو خپل تاثرات شریک کړل. د ټولنیز پرمختګ ټولنې یو تن مسؤل برهان الدین سیرت د دغې یاد غونډې په اړه وایي. د غونډې له جوړېدو یې موخه دا وه چې د ارواښاد بختانی افکار ځوان نسل ته ورسوي.
د دغه غونډې په اوږدو کې د استادانو له لورې د استاد بختانی د ژوند د مختلفو پړاوونو به یادونه کیږي او په پای کې به موږ د دې غونډې ځینې وړاندیزونه چې یو څېړنیز مرکز او یا هم ننګرهار پوهنتون کتابتون د استاد عبدالله خدمتگار بختانی په نامه ونومول شي.
استاد محمد اسف سمیم ارواښاد بختانی د استاد ولفت او مولانا قیم الدین خادم د افکارو په رڼا کې د فخری افغان باچا خان د لارې لاروی وباله.
استاد بختانی د علمي ژوند د مثلث درې ځلې زما د مطالعې په نتیجه کې دا دي چې په لومړي ځل چې دی د ادب ډګر ته راننوتو هغه د استاد الفت په هڅونه دې ډګر ته راننوتو او د هغه ملي او ادبي حیثیت ور باندې ډېر اثر پریست او د دې سره د اړیکو په نتیجه کې چې هماغه وخت د ویښو زلمیانو په 15 کال کې دغه نهضت بنسټ کېده هلته د استاد خادم سره د اړیکې ټینګې شوې باچا خان د فکر لاروی شو نو د ده علمي حیثیت او فرهنګي او سیاسي ملي نغري د درېو پښو نه جوړو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواري وویل چې د پوهنې ریاست به یو خونځی د ارواښاد بختاني په نوم ونوموي.
ارواښاد عبدالله بختاني صاحب معرف لپاره هم ډېر کار کړی دی او تر ټولو مهمه لا ده چې خلک یې لوست زده کولو ته هڅولي دي. دوی به ډېر سفرونه کول کلو او بانډو ته واچته چې تللی دی هلته خلکو ته د معرف او د زده کړې ارزښت بیان کړی چې دا ډېره مهمه خبره ده. نو د دې دپاره چې د دې دا حق ادا شوی وي پوهنې ریاست وپتله چې د دوی په هغه ټاټوبي کې سررود ولسوالۍ کې یو خونځی د ده په نوم باندې ونومول شي او همدارنګه کم انځورتون چې معرف ریاست په نظر کې لري په نږدې راتلونکي کې د معرف د خدمتګارانو او معرف پالانو په هغې کې به هم د ارواښاد بختاني انځور یو ځانګړی ځای ولري.
ارواښاد استاد عبدالله بختاني خدمتګار د 1400 لمریز کال د چنګاښ په 10 نیټه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ بختان کلي کې زیږېدلی و. د خپل ژوند په اوږدو کې تر 100 زیات کتابونه خپاره کړي، یو شمیر یې ناچاپه پاتې شول. لعربي او روسي ژبو یې پښتو ته کتابونه راژباړلي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي او د ژوند تر پایه یې قلم چلولو چې د 1496 لمریز کال د کب په 15 نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او د کب په 6 نیټه چې د 2018 کال د فروری له 15 نیټې سره برابره وه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د پسرلنیو میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو. هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج.
نیازمن صاحب دا اوس موږ کوم ځای ته راغلي یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلي کې. دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي، توپ ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري، که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه 2 ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي، دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تا ویلي چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي، وروسته له 2 دا بیرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړی، دغه واښه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو 2 یو 2 دغه واښې. د هغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري، رمی پکې او دغه شپانۍ او رمی، نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
دلته خو د ګلانو په اړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، له دې وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کیږي؟
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلي په لومړیو کې راشنه کیږي. د دې عمر ډیر کم دی، شاید یوه هفته دغه ګلان دوام وکړي. د هغې نه وروسته بیا په د حمل د 15 نه وروسته د ثور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره م کوي کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعره پاړه راځو یا دلته په دې دښتې کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې کوي؟
من وخت نا وخت دغه مشاعره زی بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دي امنیت دي. بیا من په دښتو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګلان پکې به د ډیر دي د اسقلان ساحه ده مونږ غلطه خپلې ونیزي مشاعره هم کوو کله کله دغه ونیزو مشاعرو د پاره مراوزو او په غریدې ګلانو کې مشاعره کوو ترڅو چې د ګلان وي او دغه نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشاعره یا غټه ریدی ګل مشاعره د عادي یعنی د مشاعرو نه پرته د سیو فوق العاده غونډې نیسو دغه میلې د پاره دلته راځو او میله کې وو
مشاعره کې کوم مزل مزل سړی کړی دغه کاندې د څه شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړي په موسم کې چې هوا ګرمه دلته رمی سری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري
ما وچ واخه
دغه وچ واخه خوري بیا په زینو زینو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیجنې چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینې د دخته کني دخته کني د کی وغه ټکنده جوړی بیا دغه د دخته واره راټولی په دې کند کې یا چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور په چي چې دغه ویلی نشي دته یو پېپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا هغه پېپ راخکاره کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلی کیږي دغه څاڅکي په مغه لوخي کې تويږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي
د منس کې ور کم پلاستیک ورته چي کنه بي پلاستیکا
وو پلاستیک ورته چي چې هغه وبو سافر او زی او دغه واوره جذب نشي نو په همدې خاطر باندې دغه زینې زینې چې تاسو ګورئ بیا په دې کې هغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلته د وبو را رسول ګراني او د څخاکو به نه پیدا کیږي نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه تل بیا زینس زینه چې سوري سوري خو د شپانه ور سره ترامغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمې دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې زنځي بدخشان ته او غرونو ته خيږي یالته بیا واخه شنه اغه واخه چې ختميږي جمع کیږي او دوی د جمی بیرتل ترازی د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمی د پاره مستفاده کوي دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمی کې رموته
کندوز کې یو شمیر امنیتی ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتی ستونزې د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو دلته ناس باندې څومره غیس کړي
امنیت د کندوز د میلو د پاره یو ساده او دغه نامنی چې اوس رامزده شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی هغه کورنۍ چې بدلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلی یا وی په دښته کې قسمه کوي ترڅو دغه خلک ډاډه وسی او دوی د کال دغه څو ورځې چلته د دښته شنه دغه نه خوند واخلي او ملي وو
اوس کالم د ریدی ګول د مشاعرې لپاره څه پلان دی آی ام دغه ته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدی ګلان راو کړی کنه
نو سکل ګورو کچیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو او کچیرته حالات سم نو بیا نو مجبور عمل ته د پونس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو خو هر کال چې مونږ مشاعره کړې د داغې نه پرته چې مشاعره وشي بیا که ځینې ملګري غواړي هغه ملګری چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې د پر راشي دښتې ته چکر وهي.
د ریدی ګل مشاعری یادونه وشو. دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی؟ د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې موږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړه نورو ولایتونو ته او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار تجریان ورکړی. هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي، خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې موږ اونیزی مشاعره کولې تقریبا دیرش کسا پنځه دیرش کسا داسې به موږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځلس کسا شل کسا.
خانو نیازمن صاحب، ما دا خو ډېر مزل موږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتره خو بتللي نو بېرته به لاړ شو. او هغه ګلا جان استاد یو سروکې ویلې وو چې ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان یې لږ وړه
ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان یې لږ وړه مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان یې لږ وړه مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببو جان یې لږ وړه مای
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات دی دل تخنیم توای چې پاتیشاو پاتیش غرموکا زوایم چې زمو مشکلات دی دل تخنیم. د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغو بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعری موخه خپل ارمانونو ته ژبه ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سړي مشیار کول راشي
مننه مبو صاحب کور مو ودان سی بلنه مو راکړي.
دوست صاحب ولی شیر لیکي
مننه زه په دې اخره مې چې زما شاعریم داسې د خیز پیغام مونږ لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته ژبه ورکم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، خاينه خو هغه څه چې زما خپل تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی دی نویوالی غی نه یم، داوی نه کوم، خو خی هغه اوریدونکو یا لستونکو ته نوی چې زما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نوی خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسو د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان تجربه ورکم او خپل تجربه شریک کم، لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخته وړاندې دی؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د ښوونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل زما له مشرانو. دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بندار په نوم باندې یو مشاعره کېده، هلته به ورتلو. نو داسې یو احساس یې ماته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و ډېر پکې برالی هم نه وم او ډېر خم نه و، خو توانیدل ځکه ومه چې ماته خوند راکړ او شاید چاته نیوی ورکړ او همدغه از ما د خپل ځان برلی ته وګړ
هغه وخت کې تاسو سره مشران شاعران مو اجملاندو د تورته نور مشران شاعران د غوي هڅونه او د غوي کار له تاسو سره څومره
ولینا کلبم چې له غو سره مخ کیدو خصوصا اجملاند زما استاد دی ماته املا اجملاند خو دل او زما په استادانو کې ذکر راځي چې ډیر کلونه یې د توري دړې مخته ناشوای مو درته په توري لیکلې دي ماته د کیسې ژبه خو دلې ده ماته د شعر ژبه خو دلې پورسته یو کې ولې درخونه راته کړې نو اول کې چې موږ هغه وخت په لیکلوس نه پېدونو د برته وی چې تاسې کې صحیح زده بیا ته ولولای او په دې کې داستاني ادبیات چې په دې کې تاسې کوي شي ډیر پر مختګ وکړي مثلا لیکو لوست کې یو مار اختیار ماغه دی ان صاحب لارخونه تعقیب کړی او زه ته مننه کوم او دعا مرته کوم
د سې ویل کېږي مو اکثره ادب پوهان په دې عقیده دي چې وې د شاعر پوسټه کې ډیر نازک وي او حتی یو نیم اګه ګرینډل خو چې شاعر هیڅ پوسټه کې نه لري ځکه د ټولنی هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کول شي بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځنګړی تګلار لري زینی حساسیتونه زینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر په اسانۍ د حس کول شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کول شي او تاسو په شعر تاثیر کړي
و په وایم چې ز په خپل شعرونو کې تر ډیره اغه څه ته اولیت ورکوم یا اغه څه راته خوند راکئ چې اغه تجربه زما وی خود نور سره شریکم کوایم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړونو ډیر اساس وی ارڅ چې ګوري دغه پاړه باندې زر فکرم کوي او خی زری منظومم کی اوسار شي ته د چا فکر نه وراوړي دي عادي وګړي کله کله کته شي وکنه شي خلینه دی وتلی یو باید د لسته چې کاش د مالک نه وګوره شاعر څومره حساس دی ترتا مخ کی اماغه تجربه شي خپل دی خپل اگر اخیسته ده او تا ته ارمان در وستو چې کاش کی د ما تر د مخ کی کړه نو تجربه شریکی دی خو شاعر ارس کی اساس ته زما اساس یې باندې نو مسائل سره
د اوسب زغ خپل په دې عقیده يم چې د شاعرۍ لپاره ز چوکاټ تدیر احمد نور کوم کچم چوکاټ ته خوړتیا شته چې باید مونږ وړاندې کړو خدا که پار چوکاټ کی ماته د ډیره مهمه نه یي اکثر وخت کاغذ آزاد نظم چوکاټي کې د غزل چوکاټي کې د مصنوعي چوکاټي کو ورته نور چوکاټونه یي خو چې په کوم می برخه کې ملاس برشو شیر لیکم امدا شنور کې د شم یو شم لیکوالان مستقبل باندې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډیر کې
بالکل زه خپلم پام دغه خدای مو چې شیر خو محتوا ده او د نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته ده زما خپل احساس ده که په غزل کې راځي که په شعر پر نظم یا کافی اول نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم غزل کې بخای مثلا ځکه غزل جولای شي دا ډیر تنگ ده ولې نظم آزاد ده زه کسی کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند راکړي
تو سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکو بم ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دې غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام تر اتلی ته ماته ویل چې ما یو نوې نظم لیکلای
بالکل
او زه غواړم دا نظم تی ماته ډیکلمه کې ځکه ته خو په ډیکلمه کې ځانګړې استعداد لري
مننه قربان مشم کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د رادیو یو خبريال وم خای هیڅ نوم خدام یې اوریدلی چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې وو د زړه به مې منلا سترګورم په ټولي کې د همزولو هسې خپل پاچایي مې پې کولا ما وراوما لډیرو اندېښنونه له پوهنتون او له راډیو سره مې کارو چې زما له مفکورې سره به جوړو که به و څومره بې لارې زما یارو خبریالوم خود داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نوا خبرول به د مینې آیاتونه د ګناه د کفارو کیسه کې نوا زه په خپله هنجره باندې پاچا وم شرنګول به مې ښه مست مست غزلونه د راډیو هر اورېدونکي ته خواږه زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه په دې ښار کې به چې هر لوري ته تلمه را سره به و په لاس کې کتابونه هغه دا د هغه سترګې چې وراوړي او اورېدل به مې له شاه نه آوازونه تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرورم په کیسه کې نه د پیر نه د فقیر وم سرشاري و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیر وم په راډیو کې په یاغي هلک مشهور وم خدا خوا په زرګونو خلکو ګران وم له پنځوسو جنکو سره مې تار و چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خوی کنه چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زاره یې راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړې
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر وان په ډیر اسانۍ سره بدلولای شي نو د زر پاڼې په ننې پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډه کیسه نتکۍ راوروي
زر پاڼه نتکۍ د شپې خاموشي په خوري دوه سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخچي دې داغونه کلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو د ورېځو هم زړه ډک ډک کېده غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بې وسو اوښکو دا ټول کائنات لاندې کړي اسمان پاس اسمان ته کتل اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه سترګې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړی ژوند کیسه آسمان ته کوي هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد یو دم را په خود شوه چاودی چاودی گوتی پسرو اننگو را کش کری دو گوتو پا اگدو اگدو چاودونو کی دو چوشی بول پارا بیوز اوخکو زایی منی و خپل زور شین تکرائی پسر را سم کر غوختلی چه لاتین بل کری خوچی پزدکی را وگرزی دل تیلی و باها او دو رپلو روان شوا او را تبلان ورسی دلی چه دروازه ی وٹکی دا زدهی لدی ری ویری پسی نکی پتو پون شو خوڅې کړې وای مجبور و چې دروازه خلاصه کړي آصف چې دا وخت بدن هو کلو نو وو د خپل خواګه ماشوم توپ په لیونی خو پیدو اسما لکه د لیونو په څیر بیر د خپل کټ تستنه شو آصف یې ژر ژر خپل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت کړو دروازه بیا هم ټکې ده اسما په کټ کې کېناستا لډيري ویری سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې په ذهن کې په یوه شیبه کې ډیرو فکرونو منډې را منډې وکړې اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ده زه څومره بې وسه یم څومره بې کسه دا زمانه څومره نه ترسره د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته نورې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته اوس باران هم یو څه زور اخیستی و داسې ورته بریښې ده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو آسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده لکه دا چې آسمان ته د خپل تېخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بی وسی اظهار یوازې په خپل اوه کو کوي. د باران په دې اوږدې شیبه کې د دروازې درزا هم بند شو، خو باران هم ټول کائنات په خپل بی وسو اوه کو تر کړی. د ځمکې زړه هم د اسمان د دې بی دریغه ژړاله لاسه خوړین شو. اسما هم پلم دو جامو کې د خړو ورېځو لاندې د یو نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د ورېځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ، خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورا ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونه روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولي وو. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چک کړ. له ځانه سره وبونګېده. د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهارګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه دی چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاءالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی وو او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګاڼه شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیز رڼا دلمر خپره سوا، گهیز رڼا دلمرخ پرسوا، زما پر کور د ویر نارسوا، د بیلتون ورس توره تیاره سوا غک سو ناچا پچی بیلتون راغه زلمی لدی ویرن شینده زلمی لدی ویرن شینده پجڑا جاڑم چناورینده زرغون لوخو می سادینده پنول نولیگم چنا خون راغه نبا بیا یم نبا بیا راسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا بیا یم نبا بیا راسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا شاہی راتا پخلاسی بیلی گی پیرے اوست یون راغ ہے دا چختن پار دے چی ہیر میں نکڑی آغل یا مخ چی پیا نکڑی اوربل دی پریخوے وا تکڑی پر ما د بل ور کڑاون راغه پر ما د بل ور کڑاون راغه
شیر د پیغام او مفکوری ترڅنګ هغه نازک او عاطفي تړوند دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي په ورخمین خیال کې یو شاعر سرتیره د جنگ په سر میدان کې خپل شیرینی ته لیک لیکي یو اسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکله یو اسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکله زما خوږی محبوبي پوره څلور میاشتې شو چې مې په خوب نه راځي ډیر موده شو چې لتانه لري ما زما خوږی محبوبي پورے چلور میاشت شوی چی می پا خوب نرازی دیر مودو شو چی لطان لری ما ندی احوال رازی ندی خبری اورم نمی تپوس کوی ندی سندری اورم نمی تپوس کوی ندی سندری اورم مخ کی بجر جر رات لم خدا زلو زندی دم او کماندان سیبم غسخ کاری خدا زل وزندیدم او قومندان سیبم غسخ کاری ویلی چی دو میاشتی بنور دلتیو ترچو چی جنگ وگتو خودتا تشویش مکوا خودتا تشویش مکوا شتا دا وصل دلتیو پا حوصل دلتیو او جنگ با هم وگتو زما خوگی محبوبی زما خوگی محبوبی چلور میاشت و ماش می هم راغده طولی روپی می دی ساتلی جیب که یواز سل افغانی می مصرف کلی ورنا زما خوگی محبوبی چلور میاشت و ماش می هم راغلی طولی روپی می دی ساتلی جیب که یواز سل افغانی می مصرف کلی ورنا او پا هغو باندی می زان تا بیرغ خسته نوچی کلا درغ لما نوچی کلا درغ لما ده قرزدار و هر پی غور بخلاس کرو ده گلالی توڑی طول پور بخلاس کرو رختیا بی چنگ ده رختیا ابی څنګه دا زما سلام پریوایا وای چې زر رازما او بیخی روغ جوړی ما کچنه حالت څنګه ده کچنه حالت څنګه ده په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی ده خوږی ډیر پام پکوا او دادا ته وای چې جماعت ته وي غوټۍ خورکۍ څنګه ده غوټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای خکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې تیار ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړې دا به در ورسیږي او بیا چې زه درتلمه اسکر قلم په خوله کې ونیولو اسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوند دی الفاظ تر هیر شو لای قلم کاغذ نو وړي چې له کوچنۍ پوستي یو تک شنه لوخړه د شنه اسمان په لور پورته شولا او د ډزو ورک شو څو شی وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میڑا نتا سلام دے پہر جڑا